مونږ ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې د دې خبرونه زیاتره برخه د رادیو مجلې ته ځنګړې شوې خو لغې نوراندې خبرونه د پکتیا په دندې پټان ولسوالۍ کې سرحدي لار چې لیوي میاشتې راهیسې طالبانو بند کړې وه پرون پرانیستل شوه. دا تجارتي لار طالبانو د جولای په 28مه وروسته تر دې وتړله چې د دوی په وینا پاکستاني سرتیرو دوه تنه پر پوله ووژل. د دندې پټان ولسوالۍ د سرحد د پرانیستلو پریکړه د چهارشنبې په ورځ د پاکستاني سرحدي چارواکو او طالبانو ترمنځ د غونډې په ترڅ کې شوې وه. په تېرې یوې میاشت کې چې دا لار بنده وه د پولې دواړو لورو په لسګونه لارې له مالونو ډکې انتظار وي. د نورستان په منډول ولسوالۍ کې سیلونو نن د سپرلیو موټر چپه کړی چې دوه تنه پکې مړه شوي او درې تنه پکې ټپیان شوي دي. په دې ولسوالۍ کې د چارواکو په وینا سیلونو پرون هم د یو تن ژوند اخیستی و خو سیمه ییزو ازادۍ راډیو ته د اتو تنو د مړینې خبر ورکړی دی چې د څلورو جسدونه تر اوسه نه دي موندل شوي. د تېرو دوو ورځو راهیسې د منډول په ګډون د نورستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم سیلونو مالی تلفات اړولي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنرۍ د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې ده. د راپورونو له مخې تاجکستان تېرې یوه اونۍ کې 9 افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلې دي. یو این ایچ سی آر پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړی دی چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی او د دغه کسانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادي راډیو ته وویل دا د دوی په پلټنو کې ښکاره شوې ده چې دوه دیرش تنه افغانان په تاجکستان کې د اوسېدو د قانوني اسنادو د نه درلودو په سبب یې قانون مات کړی دی او دوی جریمه کړی دی. د اسلامي همکاري او سازمان غواړي چې د ملک سلمان خیریه بنسټ لارې په افغانستان کې د طبي پیښو له امله له زیانمنو شوو او 40,000 کورنیو سره مرستې وکړي. د اسلامي همکاري او د سازمان استازي ډاکټر محمد سید ال عیاش د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او وی ویل چې په دې مرستو کې به نمرني خوراکي توکي شامل وي او اړمنو کورنیو باندې به وویشل شي. له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې د افغانستان په شلو ولایتونو کې سیلابونو تر یو سل اتیا ډیر کسان وژلي او تر 250 نه ډیر یې ټپیان کړي دي. اوکراینی چارواکي وایي د ژاپوریژیا اټومي پټۍ کې د دوو فعالو ریکټرونو د اور لګیدو او د برېښنا لینونو ته د زیان له امله غیر فعاله شوي او دې مسلې د یوې غیر متوقع پیښې احتمال زیات کړی دی. د اوکراین د برېښنا دولتي شرکت انهارم هاتام د پنجشنبې په ورځ وویل دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د برېښنا لاسي شبکې سره د دې اټومي پټۍ ارتباط قطع شوی دی. بهرنیو چارواکو په دوامداره توګه د ناورین خبرداری ورکړی او پر روسي او اوکراینی ځواکونه یې فشار راوړی دی چې د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د ساتنې لپاره اقدامات وکړي. د دې بټۍ لومړی ریکټور په 1950 کال کې په فعالیت پیل وکړ. د دغه اټومي بټۍ ته څیرمه د روسي او اوکراینی ځواکونو ترمنځ پرلپسې جګړې د تراژیدۍ پیښو ویره زیاته کړې ده. او د ټینس مشهور لوبغاړي او د نړۍ پخوانی اتل نوواک جوکوویچ ویلي د لوبغاړو لپاره د کووېټ 19 واکسین د مقرراتو په خاطر د امریکا په آزادو سیالیو یو اس اوپن کې ګډون نه کوي. جوکوویچ چې په خوای هم ټورنمنټونه د کووېټ د واکسین نه لګولو په خاطر له لاسه ورکړي د یو اس اوپن سیالیو د جدول تر اعلانېدو څو ساعته مخکې د نه لوبېدو خبر ورکړ. هغه په خپل ټویټر لیکلي په خوشنۍ سره زه به ونشم کولی چې دا ځل د یو اس اوپن لپاره نیویارک ته سفر وکړم. کوچوویچ یو ویش واره د نړۍ په کچه د آزادو سیالیو اتلولي ګټلې ده. هغه یوازې یو اتلولي له هسپانوي ټینس باز رایفل نادل څخه کم لري. افغانستان روستي ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي افغانستان په روستي او کلونه کې د ستر قدرتونو لکه امریکا، روسي، ایران او نورو ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و. په داسې حال کې چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن او نور امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلې، خو ښاغلی غنی ویلي افغانستان د امریکا د غلطو ژمنو په پایله کې سقوط شوی دی. ښاغلی غنی تازه پی بی اس تلویزیون سره په مرکه کې ویلي طالبان د ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ تر اوږدې مودې فعالیت وړتیا درلودله. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې دغسې ورته ادعاګانې رد کړې وې.
د افغانستان وروسته ولسمشر محمد اشرف غنی ادعا کوي چې افغانستان په وروستیو کې د نړیوالو زبرځواکو هیوادونو د نیابتي جګړې ډګر ګرځېدلی و. ښاغلي غنی دا څرګندونې تازه له پی بی ایس ټلویزیون سره په مرکه کې کړې دي.
طالبان د اوږدې مودې لپاره یوازې د ګاونډیو هیوادونو د پناه ځایونو او ملاتړ له امله وتوانېدل فعالیت وکړي. دوهم، افغانستان د امریکا او نږدې هر بل لوی قدرت د روسیې نیولې تر ایران او نورو پورې د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی و.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا جمهور رئیس جو بایډن او نورو امریکایي چارواکو ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپلو اهدافو ته رسیدلی وه او د وتلو نیټه یې له مخکې اعلان کړې وه. ښاغلي غنی د غشان په دې مرکه کې د جمهوري نظام سقوط د امریکا د غلط ډاډ له امله وباله. هغه وویل
that the ceasefire would take place.
دوی د ډاډ ورکولو غلط سیستم درلود. موږ ته ډاډ ټاکل شو چې اوربند بوشي او د راتلونکي حکومت په اړه سیاسي خبرې به د تړون یو نه بیلودونکي برخه وي. خو داسې کوم څه ونه شول.
محمد اشرف غنی په داسې حال کې د څرګندونې کوي چې یو کال وړاندې طالبانو د پلازمینې کابل په ګډون اکثره ولایتونه له جګړې پرته ونیول. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي چارواکو ویلي چې ولسمشر غنی له طالبانو سره د جګړې ژمنه کړې وه او دوی تمنه درلوده چې هغه دې له هېواده ووځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د تیر کال په نومبر میاشت کې له سی بي ایس سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر غنی له سقوط یوه شپه مخکې ورته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی و چې له طالبانو سره تر مرګه جګړه کوي، خو بل ورځ له افغانستانه وتښتید. هڅه مو کړه د ښاغلي غنی د دغو څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو وایندویانو یې تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. محمد اشرف غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان ته به تر هغه بیرته ستون نه سي چې په خبره یې د ټولو افغانانو ښځو او نجونو اساسي او بشري حقونه تامین سوي نه وي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په خپله تېره یوه کلنه واکمنۍ کې پر افغان ښځو او نجونو د کار او تعلیم ترڅنګ له محرم پرته د سفر کولو بندیزونه هم لګولي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي وایي تر هغه چې د طالبانو لوري افغان نجونې ښوونځیو ته د تک اجازه ونه مومي د نورو حقونو درناوی به ونه شي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلسون په دې اړه خپل ټویټر کې لیکلي، سره له دې چې طالبانو په دې اړه ځواب ویلی خو بیا هم افغانان راضي نه دي. بل خو د ملګرو ملتونو د ښځو اداره وایي په افغانستان کې له هغو خلکو چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري 9% ښځې او نجونې دي. دا په داسې حال کې دا چې طالبانو نږدې 333 ورځو راهیسې له شپږم ټولګیو پورته افغان نجونې له ښوونځیو راګرځولې دي. طالبانو په دې اړه تازه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ټینګار کړی چې د نجونو د ښوونځیو د خلاصون په اړه یې له خپلو مشرانو سره خبرې کړي او هغوی ته یې طرحې سپارلې دي.
ول اسکلنا میترا د کابل خر په خوانځي کې د یو لسم ټولګي زده کوونکي و چې د خر د طالبانو په لاس سقوط سه. میترا وایي لتیریو کل راهیسې خوانځي ته پر تاک بندیز لګیدلای چې د راتلونکي لپاره د دې او سرګونو نورو افغان نجونو هیلې مړاوي کړې دي. میترا وایي کې ساک کل درس ویلای وای اوس به له دولسم ټولګي فارغه او د خوښي وړ رشتې لپاره به د کانکور د ازموینې لپاره چمتووالی نیولای وای.
زما پشان سرګونه او زرګونه نور انجونې په دې تمه وي چې سږکال به له ښوونځیو خپلې شهادتنامې واخلي او لوړو زده کړو ته به دوام ورکړي، خو له بده مرغه موږ ته اجازه نه راکول کېږي. دا چې یو کال له درسه په شا پاتې کېږو په روح او روان ډېر بد اغېز لري. له ملګرو ملتونو زموږ غوښتنه دا ده چې یو اقدام دې وکړي چې ښوونځي خلاص شي او انجونې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي توماس نیکلاسن هم په دې اړه اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي نیکلاسن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، کله ناکله زه حیران یم چې آیا موږ د نجونو لپاره د ښوونځیو په اړه ډېرې خبرې کوو لکه دا چې د بشري حقونو یوازینۍ اندېښنه همدا وي، خو لکه څنګه چې د طالبانو لخوا ورته ځواب ویل کېږي افغانان باید راضي وي. مګر زه بیا پوه شوم تر څو چې دوی دا کار ونه کوي د نورو حقونو ته به درناوی ونه سي هڅه مو کړه په دې اړه د طالبانو د حکومت نظر ولرو، خو د پوهنې وزارت او د حکومت ویاندویانو تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې نه دي ځواب کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو له واکمنېدو سره د تېر یو کال راهیسې له شپږم ټولګیو پورته ډېری افغان نجونې ښوونځیو ته له تګ او زده کړو محرومې شوي دي. په دې سربېره په زور په نجونو او ښځو مخ پټول، په زده کړو او کاري محدودیت، له شرعي محرم پرته د سفر مخنیوی او تر څنګ د هغوی د سوله ییزو اعتراضونو مخه نیول هغه څه دي چې د طالبانو اوسنۍ اداره یې په کور دننه او نړیواله کچه له پراخو غبرګونونو او پوښتنو سره مخ کړې ده. خو طالبانو بیا په ځلونو ویلي چې د ښځو حقونه یې د اسلام په چوکاټ کې خوندي کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې یو این وومن په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په افغانستان کې له هغو خلکو چې عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري 49% یې ښځې او نجونې دي. طالبانو وړاندې د افغان نجونو د ښوونځیو په اړه ویلي وو چې خپل مشرتابه ته یې طرحه سپارلې او تر وروستۍ کېدو وروسته به یې له شپږم ټولګیو پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
په لوګر کې طالب چارواکي او د ځینو خیریه ټولنو استازي د خوخی پاولس ولای کې سیلاب ځپلو سره مرستې لګې بولي او له نړیوالو بنسټونو غواړي چې یاد خلکو سره مرستې ډېرې کړي. دوی وایي سیلاب ځپلو خپل کورونه او د کورونو توکي د لاسه ورکړي او د ژوند په هره برخه کې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
په لوګر کې طالب چارواکي او د یو شمیر خیریه بنسټونو استازي وایي د خوخی ولسوالۍ سیلاب ځپلو سره د اړتیا وړ مرستې نه دي شوي. د دوی په وینا یاده سیمه کې د تېرې شنبې ورځې او یک شنبې شپې پر لپسې اورښتونو او سیلابونو د خلکو سلګونه کورونه له منځه وړي چې اوس مهال له خیمو څخه په یو نوي جوړ شوي کام کې اوسیږي. چارواکي او د خیریه ټولنو غړي له نړیوالې ټولنې او نورو ملي او نړیوالو بنسټونو څخه سیلاب ځپلو سره په ټولو برخو کې د لا ډېرو مرستو غوښتنه کوي. د سیلاب د خیریه بنسټ مشر سید احمد سیلاب آزادۍ راډیو ته وویل
هر شي ته اشد ضرورت لري، د پیلن دپاره دوی خیمو ته ضرورت لري، د اغوستل کالو ته ضرورت لري، د اشپزخانې لوښو ته ضرورت لري، غذایي موادو ته دوی ضرورت لري، د تداوی دپاره درمل ته ضرورت لري، نغدي مرستو ته دوی ضرورت لري، د خوب دپاره بسترې پرشونه. یعنی یو انسان چې د روزمره ضرورت دپاره او د مشکلات د حل دپاره او د ژوندۍ پاتې کېدو دپاره ضرورت لري، د کورنۍ ټول ضرورت ورته لري. هغه شان
د کاروان د خیریه بنسټ مشر بادشاوري کاروان وایي د خوخی سیلاب ځپلو خلکو کورونه، ځمکې او باغونه هر څه د لاسه ورکړي.
له ټولو ملي او نړیوالو خیریه بنسټونو او مؤسساتونو د دوی هم دغه غوښتنه ده چې دوی سره عاجل دغه برخو کې کومک وکړي. خلک نه هرې نګانه وځپل شول، هم هغه اقتصادي ستونزې لا ډېرې شولې، ځکه باغونه میوې له منځه تللي دي. د دوی کورو کې څومره څه چې درلودل کورو کې هغه له منځه تللي دي.
بیا په لوګر کې طالب چارواکي وایي د بیلابیلو بنسټونو لخوا د خوخی ولسوالۍ ته مرستې رسیدلي، خو د دوی په وینا دا مرستې او امکانات د خلکو د اړتیاو په پرتله لږې دي. د لوګر د خوخی ولسوال مولوي میر هاشم حزب الله وایي
سلهاو کورونه تخریب شوي دي، نیمه مالو ته هم زیان رسېدلی، د کورو ته هم زیان رسېدلی، زراعتي ځمکې خاصې پکې ختمې شوي دي او بل حال خو مرستندوی ټولنه راغلي دي. خواستم داده چې نورم راسي لدینه زیاته اړتیا ده، دی ولس غربت ویلې دي، سیلاب ځپلې دي، د خلک نو ډیرو شانو ته اړتیا لري.
د خلکو د ستونزو د اساسي حواري پاړه بیا لوګر وړي عنایت الله شجاوایی د خوخی اوسیدونکو په اوسنیو ځایونو کې ځکه خوندې نه دي چې دوی د سیلاب په مسیر کې پراته دي.
خدا خبر مکتا کڑے دا دے خلکو پیشنهاد کڑے پا دے ارتباط یقینا نگا علاقه چی دا دا سروت خانه دا اگه استقامت که دلی شی در وقت دی پارا سلابو نراشی اگه دی پارا مو تصمیم دا شایده شی دی مشرتابه سر و پرابیتا که کی گو او دی اگوی دل زمدید مطابق بو دی تخوندی زیون انشالله برابر و پا وقت سره.
د اگست په سل روشتمه د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا په افغانستان کې د سیلابونو له کبله د مرګ ژوبلې او زیانونو په اړه خپل تفصیلي راپور کې ویلي چې د اگست د روانې میاشتې د اولې نیټې په دې هیواد کې د سیلابونو له کبله 113 کسانو ژوند د لاسه ورکړی دی. د راپور له مخې یوازې په لوګر کې د وروستیو سیلابونو له کبله تر 40 زیات کسان مړه شوي، 10 تنه نور لا درکه او شاوخوا 3000 کورونه زیانمن او یا هم په بشپړ ډول ویجاړ شوي دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی مو کوم. وړاندې مو په خپرونه کې د افغانستان د سینما له وضعیت خبرو. د شعر پر نقد له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره شاهدلی یم.
فکر باید په هنر کې، په ښکلا کې، په نغښته یې ولګول شي.
شعرونه هم لرو.
تور تهمت په سپین کې داغ دی، بیا ته څه یې زما په تورې لمن تکه سپینه تاره برخورداره.
چیرته لوړه غونډۍ ګورم، یو ناڅاپه یو زیارت او یوه ګڼه د توت ونه هم پیدا شي، ته یې سیوري ته د ګل په څېر شنه کېږي.
درک له یوې ماڼۍ سره مو آشنا کوو.
سل کلنه ماڼۍ ده، پېته متره اوږدوالی لري، څوارلس خونې لري.
په غزني کې یو شمېر ځوانانو د نقاشۍ، خطاطۍ او انځورګرۍ مرکز پرانیستی. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس په دې ولایت کې وایي،
د دې ځوانانو موږ ملاتړ کوو، موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو.
په افغانستان کې سینما له سقوط سره مخامخ شوي. افغانستان ته د سینما لومړی پروجکتور له نن څخه باندې سل کاله مخکې د امیر حبیب الله خان په زمانه کې راوړل شو. د ځینو راپورونو له مخې دا وړوکی پروجکتور وو او اصلي یو بیا امان الله خان په 1928 میلادي کال کې د اروپا له سفره افغانستان ته د راستنېدو په وخت له ځان سره راوړ او په پخمان کې خلکو ته فلم ورښکاره کړ. په افغانستان کې په لومړي سینما کې هنري فلمونه نه ښکارېدل، یوازې د دولت تحسو فلمونه اخیستل کېدل او ځین مستند فلمونه جوړېدل. دا سینما بیا د حبیب الله کلکاني په 9 میاشتنۍ واکمنۍ کې وتړل شوه او سینما له اسلام سره په ټکر کې وبلل شوه. نادر خان هم په خپله 4 کلنه پاچاهي کې ونه توانی چې سینما بیرته پرانیسي. د ظاهر شاه د واکمنۍ په وخت په افغانستان کې د عشق او دوستي په نوم لومړی فلم افغان هنرمندانو د هند سینما په مرسته جوړ کړ. هغه وخت په کابل کې د فلم اخیستو او عکاسۍ اداره پرانیستل شوه چې بیا دې ادارې یو شمېر مستند فلمونه جوړ کړل. د دې لپاره چې هغه وخت په افغانستان کې لابراتوار نه و، نو دا فلمونه به د امریکا په متحد ایالاتونو کې چمتو کېدل. له نن 4-5 کاله مخکې د امریکا د متحد ایالاتونو د مرستندوی ادارې USAID په مرسته په کابل کې د افغان فلم مؤسسې بنسټ کېښودل شو. دې ادارې د فلم یو وړوکی لابراتوار درلود چې فلمونه چاپ کړي، خو دا فلمونه تور او سپین وو. په تېرو 6 کلونو کې د افغانستان د اسامه د فلم په ګډون 2 فلمونو نړیوالې جایزې واخیستې، خو پروسه شکل چې طالبانو کابل ونیو بیا د فلمونو د جوړېدو هڅې ټکنۍ شوې. افغان سینماګران وایي د طالبانو په 1 کلنه واکمنۍ کې ټولې سینماوې تړل شوې او هغه پروډکشنونه او سینماګران چې په شخصي لګښت فلمونه جوړول، د هغوی هم تر ډېره کارونه په ټپه درېدلې دي. دوی وایي له اقتصادي ستونزو سره د طالبانو د حکومت لخوا محدودیتونه پرې لګېدلې دي او ورته ویل شوي چې نور بنجونې او ښځې په فلمونو کې نه لوبوي، خو دا سینماګران بینجونو او بېښځو فلمونه نیمګړې ګڼي. د افغان سینما د تیر 1 کلن بهیر حال د همایون هیواد پوراپور کې.
سلیم شاهین د افغانستان د سینما لوبغاړی دی چې په وینا یې د طالبانو په واکمنۍ کې هم په پټه فلمونه جوړول. نوموړی چې اوس جرمني ته تللی وایي سینماوې وتړل شوې او د طالبانو له لورې ټولو سینماګرانو ته وویل شول چې نجونې او ښځینه لوبغاړي باید په فلمونو کې ونه لوبوي. شاهین وایي دې محدودیتونو د فلم جوړولو او خپلې کورنۍ ته د یوې مړۍ ډوډۍ ګټلو لارې پرې وتړلې، ځکه اړ شو چې وطن پرېږدي.
د سینما جنازه څه چې هډوکې هم خاورې شول. که همدا سیاست او چلند وي، فکر نه کوم چې نورې څوک سینما ته لاړ شي. سینما کومیډي او تراژیدي غواړي. په سینما کې باید ښځه وي. که په فلم کې ښځه نه وي، هغه خلک نه ګوري او نتیجه هم نه ورکوي. نو زه اوس هم وایم چې سینما مړه شوې ده.
سلیم شاهین د طالبانو له حکومت غواړي چې هنرمندانو ته خپلواکي ورکړي چې د ټولنې له ستونزو او شرایطو سره برابر فلمونه جوړ کړي او ستونزې دې نه ورته جوړوي. د طالبانو حکومت د 1400 کال د لړم میاشتې په 1/3 د یو مکتوب په خپرولو سره له تلویزیونونو وغوښتل هغه ډرامي او تمثیلي ټوټې دې نه خپروي چې ښځو پکې رول لوبولی وي، چې دا اشاره یې سینما ته هم متوجه وه. خو یاسمین یارمل چې کلونه یې په افغاني سینما کې کار کړی او د تیر کال د اګست په 15 د طالبانو له واکمنېدو وروسته فرانسې ته تللي وایي بې له ښځو سینما نیمګړې ده.
نابود زنو طبیعي است کې تاثیرات
د ښځو نه موجودیت به ډېر منفي تاثیر وکړي. یوه کورنۍ د پلار، مور، لور او زوی په موجودیت کې تکمیلېږي. کله چې په سینما کې موږ رښتینی ژوند نندارې ته وړاندې کوو، ښکاره ده چې باید هلته ښځې هم وي. که چیرې ښځه په سینما کې کار نه کوي یا په فلم کې رول نه ورکول کیږي، فکر وکړي چې هر څه نیمګړی دي.
له ټولو ستونزو او محدودیتونو سره هم ځینې افغان سینماګران د طالبانو د واکمنۍ په سیوري کې واړه فلمونه جوړوي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپروي. خو د سینما افغان لوبغاړی بصیر مجاهد د سینما د موجودیت لپاره دا کافي نه بولي.
هیڅ کس درې عرصه فعلاً در افغانستان فعالیت نداره.
هیڅوک اوس په افغانستان کې د سینما په برخه کې کار نه کوي. یوازې څو محدود کسان دي چې د خپلې بقا لپاره واړه فلمونه جوړوي. هغوی هم په ډېره ویره شوټینګ ته ځي او له ستونزو سره مخ دي. هغوی له مجبوریت غواړي سینما ته یو څه وکړي، خو د څو وړو فلمونو په جوړولو سره موږ نشو ویلی چې په افغانستان کې سینما لرو.
د اګست په 15مه د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نورو افغانانو تر څنګ د سینما ډېر لوبغاړي هم له هېواده ووتل، او د سینما هغه ونه چې مخکې هم څانګې څه ناڅه وچې شوې وې نور هم کمزورې شوه. که څه هم په پیل کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې له دوی سره ځینې سوژې شته چې د افغان فلم ریاست لخوا به فلمونه شي، خو تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان فلم ریاست کوم تولید نندارې ته نه دی وړاندې شوی. په دې اړه او د سینماګرانو د ستونزو په اړه مو د افغان فلم رئیس مولوي شفیع الله جاوید افغان هم وپوښت، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. د یادونې ده چې د محمد ظاهر شاه له پادشاهۍ رانیولې د ډاکټر نجیب الله د حکومت تر پایه سینما په افغانستان کې ډېر مینوال درلودل، خو جګړو او د حکومتونو محدودیتونو او نه پاملرنې د سینما د لوبغاړو په وینا دا صنعت د مرګ کومې ته برابر کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د شعر د الهام کیسه زړه ده. نامتو یونانی فیلسوف افلاطون چې شاوخوا 400 کاله مخکې تر میلاد زیږیدلی دی وایي شعر ویل د شاعرانو کمال نه دی، شعر دوی ته الهام کیږي. له افلاطون را وروسته پرې نږدې 2500 کلونو کې د الهام د نظر د ادبیاتو د تاریخ په اوښلو کې تر ننه یو ډول پات شوی دی. خوشحال خان خټک په دسترنامه کې لیکلی دی چې شعر د زړه د وینو خوراک دی او شعر لیکل د هر چا کار نه دی. بابا دا هم وایي چې د شعر طبیعت په مثال د تون باد دی او د شعر مستی ډیره ده. همدا الهامي ډوله نظر د رحمان بابا په دې بیت کې هم جوت دی. دا متل دی چې له درده زګروی خیژي ګنې څو د رحمان له شاعرۍ. خو په دې ویناوو کې د ریاست خبر هم نه درد شوې. له استاد شاعر پیر محمد کاروان سره مې همدا مسله شریکه کړې. لده به واورو
دې موضوع باندې، یعنی ډېر دوستان مختلف لیکنې کوي، مختلف نظریې هم لري، دا د الهام او د فکر او ډېر د ډېر ریاست. خو زما په نظر باندې دغه دواړه نظرونه تقریبا داسې روان دي چې د غره څوکې ته رسېږي، دواړه سره مخ په مخ کېږي. زما په نظر باندې ګوره اجمل صاحب، که چېرې مونږ دغه اختراع دغه هغه خلق چې اختراع کوي کنه، نوې کشفیات کوي، دا غوی تاریخ ته وګورم، کله کله د دوی سره الهامي شې دی، ملګری شوی دی، دوی جوړول یو څه وختل خو تصادفي یو نوې څه بل څه پکې را څرګند شوی دی. لکه هغه حادثه چې د برق تارونه د ببل سره کول، ځکه یو څه چې نه موجود نه وي، دغه په اړه خو د فکر هم نشو کولای چې ناڅاپه دوه تارونه سره ولګېدل، فرق رڼا یې وکړه. نو دا الهام زما په نظر باندې دغه یو فرق رڼا ده. خو البته دا د هغه چا سره ملګری وي دغه الهام، چې هغوی واقعا دمغه کار سره، دمغه مسلک سره، دمغه هنر سره، دمغه حکمت سره لیونۍ مینه لرلې، یو زړه یې په ټوله معنا د زړه ټول عمران دی او د روح ټول عمران دی ورسره تړلی وي. په اصطلاح باندې نو هغه بیا کله کله په الهامي شیبو باندې هم اوړي. یعنی دا البته د ډېر عاشقانه ریاضت په نتیجه کې الهامي شیبې هم پکې وي. داسې یعنی الهامي شیبې، خو البته دغه الهامي شیبې هم که موږ بیا وڅېړو د هر چا بیا فرق لري کنه، د هر چا د دغه ظرفیت په اندازه دی کنه. چاته ډېر ساده مثلا یو څوک شعر لیکي، هغه یو طبیعت ورته جوړیږي، دا وایي چې دا الهامي شیبه ده یا آسان فاصله یې پکې لیکي. خو هغه دغه شعر به د هغه د هنري تومنې تر قده پورې وي، چې یو لوړ قده یې د چا د هنري تومنې اوچته وي، دغه الهام به هم داسې اوچت وي. دا دواړه سره لازم او ملزوم دي. هغه ریاضت چې دا چې ته کوي، خو البته هغه څه دپاره کوي چې ورسره ډېره مینه دی، زړه دې تړلی دی په دې کې. نو کله کله الهامي شیبې وي، ځینې خوبونه هم ځینې خلکو لیدلي دي د اختراع والا،
همداسې په ورزش کښې هم دغسې الهامي شیبه په هر څه کښې زما په نظر باندې الهامي شیبې شته.
تاسو د عاشقانه ریاضت ترکیب ته مخکې اشاره وکړه. دا عاشقانه ریاضت یو وخت ما له یوه لیکوال سره خبرې کولې، هغه وویل چې کله زه شعر لیکم نو ذهن مې په شعر کې بوخت شي، خو چې کله زه نثر لیکم ذهن مې په نثر کې بوخت شي، بیا په نثر کې راته الهام نه راځي، او که په شاعري کوم په شعر کې بیا د نثر الهام نه راځي. یعنی ستاسو مطلب دا دی چې ذهن او هوش او فکر باید په شعر کې بوخت وساتل شي چې الهام راشي او کنه؟
بالکل، خبره دا ده چې دغه انسانان چې په هر مسله کې اجمل صاحب چې یو اوج ته رسېدلي دي، هغه ته یعنی مخلصانه دغه نه وپوښتل شي، هغه به خامخا ووایي چې حتی د عبادت په وخت کې هم د ده سره د همغه خپل کار یو هغه یو تړون ورسره شته، دغه کې یو ذهن و خیال یې دغه سره یو څو مران دي، یو څو رشتې ورسره تړلي دي. یعنی دغه اوج ته رسېدل چې دي دا داسې نو نه کېږي چې ته مثال نورې مېلې چارچې نور خپل کارونه د ژوند کوه، هغه څه چې ته غواړې چې اوج ته یې ورسوې هغه سره دې دومره زړه نه وي تړلی، وختې په کښې را ځي، هغه بیا نه رسېږي، هغه بیا په نیمایي کښې پاتې کېږي. خو هغه کار، هغه کسب، هغه حکمت، هغه هنر اوج ته رسېږي چې د ژوند شیبې شیبې دې ورسره تړلې وي، یا نه اخل هغه ډېرې شیبې دې ورسره تړلې وي. عاشقانه ریاضت دا یو خو سړی دروند کار کوي، تیږې ماتوي، خو ګوره دا هم د ده یو مسؤلیت، مثال یو کور جوړوي، خو دا خو یو مشقتي کار شو. عاشقانه ریاضت زما مطلب دا دی چې ته په هغه کار کې یا په هغه مشغولتیا کې چې ته یې عاشقانه کوې، هغه کې کستریا هم وي، ته خوند ترې اخلې، یعنی خوند اخیستونکی کیف اخیستونکی ریاضت مطلب دی.
چې کله تاسو شعر لیکئ کلماتو پسې تاسو ځي او که نه کلمات په خپله راځي؟
داسې ده چې په کلماتو پسې که ته وکړې دا یو ډول احتیاط پیدا کېږي، هغه یو تصنع په کې غږېږي، خو کله کله د صحیح ده، یعنی کله ولې نه، داسې سل په سلو کښې هم نه کېږي چې کلماتو پسې هم سړی ګرځي چې دلته دغه کلمه مناسبه لګېږي که نه لګېږي. مثال یو دیوار یو معمار جوړوي، دا تیږه ګرده ده، دلته خښته لګېږي که تیږه به ښه ولګېږي، یعنی دا خو کېږي. خو دا چې کله دغسې په اصطلاح باندې د عادت وګرځېدو، فطرت وګرځېدو، دغه هنر یا هر کار چې په فطرت کښې د ګډ شو، نو هغه بیا نو خداګه هم ستا مثال که نڅاوي همغه نڅاته دی همغه انداز او لاسونه او پښې او سر جوړېږي، او که د لفظونو خبره وي لفظونو هم دغسې ناخداګه یعنی همغسې برابرېږي. زما په نظر باندې چې دغسې فطرت دغسې جوړ شي، فطرت داسې جوړ شي چې په همغه انداز باندې چې ته یې غواړې هغه تا ته کلمات راوړي.
همدغه معمار چې تاسو یادوي، ځینې معماران که پاخه هم شي ممکن یوه خښته لرې کړي د هغه په ځای بله کېږدي. تاسو چې کله شعر لیکئ دویم ځل چې دا شعر ګوري بیا کلمات بدلوي؟
کله کله داسې هم کېږي چې یعنی مثال ته خپل شعر دې لیکلی وي، کله کله چې زما شعر مې لیکلی وي مثال د یوې کلمې په ځای کله کله داسې کېږي چې بله کلمه په کښې ډېره مناسبه راشي، یا اول نه ما سره اندېښنه وي، مثلا ما یو بیت مې په کښې په شعر کښې وي، اول نه اندېښنه راسره وي چې دا کلمه یې ښه نه ده لګېدلې یا دا خیال ښه نه دی رسېدلی. یعنی صحیح ده یو معنا به په کښې وي د لوستونکي دپاره، خو هغه د خپله د هنرمند زړه چې اوبه ته وڅکي کله کله داسې بیا تصادفي دغسې یو څه پیدا شي چې هغه ستا د زړه هغه اندېښنه ورسره ورکه شي، که ورکه نه شوه نو بیا هغه باندې هغه ډېر ځله ترې وباسم هم، ځکه چې ما سره خپله په کښې یو اندېښنه ده او دې اندېښنې ته زه مناسب یا توري ورته نه شم پیدا کولی یا د معنا رسولو دپاره یو مناسب خیال نه شم ورته پیدا کولی، نو دا خپله دا معنا چې دغه په دې دیوال کښې کوږوالی دی په اصطلاح باندې.
مناسبه کلمه، مناسبه کلمه کومه یوه ده؟ که څه هم تاسو خیال او معنا ته اشاره وکړه، له دې پرته کوم بل صفت هم لري مناسبه کلمه؟
مناسبه کلمه یو خو دغه د معنا رسولو د خیال او د معنا خبره شوه، او بله مناسبه کلمه داسې شته لکه مثال موږ او تاسې د مرغلرو یو عامل وي، مثال په دې عامل کښې د ټولې مرغلرې سره برابرې وي، یوه مرغلره په کښې مثال یا څوکې ولري یا درستې وي یا یې رنګ بدل وي، یعنی دغسې اصطلاح دغه هغه ته یې مناسبه تر ته نه ښکارېږي، هغه رنګ ته یې د رنګ تناسب خراب کړی وي کنه، نو کلمه هم داسې وي.
یعنی د کلمې موسیقي ته مو اشاره وکړه، موسیقي مو هم په ورسیا ته کړه.
موسیقي هم دا رنګ هم دا او فصاحت او بلاغت دا هر څه پکې شرط کنه.
کاروان صاحب، د کلمې په برخه کې په معاصر اروپایی شعر کې د کلماتو ترڅنګ ارتباط ته هم ډیره توجه کیږي، یعنی دوه کلمې سترا ولی ترڅنګ. خو خصوصا دوی هغه شاعر ډیر ستایي چې داسې کلمات ترڅنګ په څنګ راوستي وي، چې همدغه شیان چې تاسو د کلمې لپاره یاد کړل، چې معنا نه وي کې، خیال نه وي کې، موسیقي نه وي کې، او حتی دغه دوه کلمې که سره بیلې وي شاید فصیح نه وي، او په دغه ځای کې فصاحت هم زیات کړی وي. څرنګه موافق یاست؟
بالکل، دا خبره زما په نظر باندې درسته خو بده ده چې خپل ادم یو تناسب دی کنه، یو ځانګړی یو په دې، یعنی د هر مصرای وبوله یا هر هغه لکه څه مستقله تابلو یې وبوله، نو که چیرې د دې مستقله تابلو په نظر ورته وګورې، دا مو دغه تابلو به په اصطلاح باندې د تناسب له مخې هم ارزول کېږي. که تناسب یې ښه نه وم نو بیا خو خبره خرابېږي.
یو بل مهم شی چې په معاصر نړیوال شعر کې اهمیت لري هغه فکر ده، یعنی د عاطفي او احساس ترڅنګ فکر دی. یعنی شعر باید یو ځان ته هم یو فکر ولري. د یو معاصر اروپایی نقاد خبره ده، هغه وایي ترڅو چې مرګ شته او چې ترڅو پورې مینه شته شعر هم شته. یعنی مطلب یې دا ده چې د مرګ په باره کې هم ډېر سوالونه شته، او د مینې په باره کې خاص هم دنیا مینې نیولې ده. څرنګه د فکر په برخه کې تاسو څه فکر کوئ؟ د خپل شعر د فکر په برخه کې
فکر داسې ده چې د فکر په اړه یا د خیال په اړه د نقادانو ډېرې خبرې کړې دي، او هر لیکوال یا هر شاعر هم په خپله یو په اصطلاح باندې یو نړۍ لید په دې برخه کې لري. هغه د فرانسې هغه پلوال لري چې یو شعر یې د نثر غوندې یو شعر یې لیکلی دی، خو په دې شعر کې د په اصطلاح یو نقد پروت دی. هغه وایي چې شعر داسې ده لکه د میوو غوندې، چې میوه چې اول سړی خوري خوند او کیف یې کنه هماغه احساسوي، او دې ته ډېر پام نه وي، خو د دې میوې شاته بیا غذایت موجود وي کنه. یو فکر دی په اصطلاح باندې، یو د وجود د پارم خاوي. نو که داسې خو وشو، دا خو نور الله نور، چې دا خو ډېره ښکلې خبره ده چې هم ښکلا ولېږدولی شي، او هم په دې ښکلا کې نغښتی فکر هم وي، چې هغه د ګټې خبره که مونږ که د فکر نه د ګټې خبره واخلو. خو بیا که چېرې ډېره د ګټې خبره پکې نه وي، مثال کې خوند او کی پکې وي، دا هم شعر دی. هو البته فکر هم ډېر مهم دی. هو فکر باید په هنر کې، په ښکلا کې نغښتی ولېږدول شي، چې دغه د په اصطلاح باندې د شعر په نازکو اوږو باندې بار نه وي. یعنی دغسې لکه په خوړو کې مالګه، یا مثال د ګلاب په ګل کې هغه رنګ او خوشبو وږمې هم داسې پکې نغښتی، داسې په حجاب کې پکې پټ وي، نو بیا به زما په نظر باندې هغه د شعر هنر ته به هم صدمه نه وي رسېدلې، او دغه د ګټې کار چې انسانان د ښکلا ترڅنګ، د خوند او رنګ ترڅنګ یو پیام ترې واخلي، دا هغه ښه خبره وي. خبره به زموږ تاسو پښتو کې چې وایي هم خرما هم ثواب به وي. نو
پل والري ته تاسو اشاره وکړه، هغه مثلا د هنر په برخه کې وایي چې شعر هم همده شعر هم رانغړي. هغه وایي چې په نڅا باندې څوک چېرته ځان نه رسوي، یعنی دغه د شعر، یعنی څوک داسې نه وي چې ناڅي او وایي زه به له خوسته کابل ته ځم. خو دلته د فکر په برخه کې، د شعر د فکر په برخه کې ځینې ناقدان دا خبر هم کوي چې دا د شعر فکر یو ډول غامض فکر دی، داسې فکر دی چې انسان یو فکر ته هڅوي، خو هغه ساینسي فکر نه دی چې دوه او دوه څلور شول، یا یعنی له هغه فکر نه مې مطلب دی.
بالکل، خو دغه فکر خو بیا خپله هنري فکر شو. نو دا هنري فکر خو اوس مثال د یو شاعر په شعر کې مثال د یو دردمن خبره کوي، نو دردمن خبره چې کوي نو طبعا دام دې کې دا فکر دی چې د دردمن دپاره یو درمان هم باید وي کنه. یو انسان د دردمن انسان د درمان په فکر کې کوي. اوس لکه د ټاګور شعرونه هغه کې به زما په نظر باندې یعنی هغه خو مثلا د مرګ په اړه ډېر شعرونه ویلي دي، خو داسې په مینه یې ویلي دي چې انسان په دې مرګ ذکر یې کړی دی، خو د ژوند سره دې داسې مینه پیدا کوي چې ته ښه ژوند وکړې، د مینې ژوند وکړې، مهربانه اوسې، با احساسه اوسې، ظالم نه وې، متکبر نه وې، مین اوسې. نو دغه فکر، دغه سې هنري فکر بیا چې دی، دغه بیا شعر کې ممتاز فکر دی زما په نظر باندې.
کاروان صاحب، د دې لپاره چې همدغه ممتاز فکر ته شاعر ورسي، فکر نه کوي چې په دې برخه کې بیا د مرګ له فلسفې سره هم آشنایي شاعر ته پکار ده؟
نو خو طبعا داس خبره دغه زموږ پښتانه متل کوي، وایي چې نه تر خلاصېږي هغه میلمه ته به دوه زری سلام کوي. نو یعنې دا په مرګ باندې پوهېدل، په دې باندې دغسې پوهېدل چې یعنې یو څه خو شته په دې د لارې په پای کې، یو څه شته چې ته به ورسره مخ کېږي. نو ته دغه د لارې مزل باید داسې ووهي چې ته تل لارویو ته سلام وکړي، ته مثال تږي ګل ته اوبه ورکړي، ته مثال یو د رنځور درمان وکړي. یعنی په مینه او په ښکلا دغه د ژوند لاره دغه سې ته کې، ځکه چې ته یو بنبست سره مخ کېدونکی یې، ته د یو داسې پایلې سره مخ کېدونکی یې چې بیا به ته نه وې لکه د اوس یې. نو دغه کمې شېبې چې په واقع لرې، دا بیا ته دغسې په مینه، په هنر او دغسې په اصطلاح دغسې وکاروه چې دا د نورو دپاره د ښکلا یوه دنیاګۍ شي.
د ښاغلي کاروان څخه په مننې، عرب فرانسوي فیلسوف او شاعر علي احمد اسپیر ادونیس وایي د شعر په اړه خبرې داسې دي لکه د مینې په باره کې چې ژغیږو، نه پوهیږو چې څرنګه یې تحلیل کړو، خو ژوند ورسره کوو. وړاندې دوه شعره لرو، د دوو شاعرانو، د مرسل احمدزی او نور محمد لاهو.
آزادی رادیوي مجله پر منځنۍ صفحه 12.9 او اف ام 10.15.
مخکې تر دې چې د نوښتګر شاعر نور محمد لاهو شعر در سره شریک کړم، د ځوانې فعال شاعر مرسل احمدزی شعر لرو چې آزادی رادیو ادبي مجلې پروګرام ته راستولې.
خدای دې ساته د وړو سترګو لواره برخورداره، رسولې يم زه د ژوند ترداره برخورداره، دی چې ستری پیغمبرې د اقرا آیت په لټه، ستا خوانځی د وحی ځای د هورا غاره برخورداره، تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې، تور تهمت په سپین کې داغ دی بیا ته څه یې، زما په تورې لمن تکه سپینه تاره برخورداره، زرپرستو خلکو لوټ کړې د کابل د غرونو برما، درنه چورې زرفشان کړ زرنگاره برخورداره، د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته مې وربولي، د یار سره اننګي ګوره چې خوراک ته مې وربولي، توا یخ میزان وهلی اناره برخورداره، درد می درد په غی کی ونیو دلاسه سو په قرار سو، تب څومره بیمانه بیقراره برخورداره، حساب خوی په یاری کی د مچکو د تهذیب، حساب خوی په یاری کی د مچکو د تهذیب، دوه براکړي یوه واخله حساب شماره برخورداره، ګمان نه و چې به دومره پیچوخم په مخه راسي، زما له زړه نه خوسیده وه تر تا لاره برخورداره، زما رقیبه سره تبی شوه اوس به وار راباندې کاندي، و ولاړه لاس دې واچاوه تر هاره برخورداره، سپین غاړې نه می ګوره د بلۍ له تیره زانګم، سپین غاړې نه می ګوره د بلۍ له تیره زانګم، ور دې نه کړم خپل جانان ته ظالم پلاره برخورداره، پوهنتون دې را شهید کړ پس پرلی دی خزان را وست، د مرسل گلان دی لوت کرل لگلزار برخوردار.
لآغل مرسل چخه پا مننی وسم د نور محمد لاهو شیر.
لکه سیند لام هم ستادی آدونو سر زخمونه پسینه که دبارام دلام درگ پتسیر تازه دی پیده وشوی یارستا پرشنه لامنه دا گلان حس تازه دی عوز هم چاسمان شین وی یو شاعر پنی مشبکه بام تخیزی او دستورو پر سینو دی لیکل شوی سترک شپاڑی چیر تلوڑا گونده گورم یو ناچا پا یو زیارات او یو گڑا دی توتونا هم پیداشی تی سیوری تا دی گل پسیر شنکی گی دی سوسن پس بین کمیز گی ارغوان ارغوان کی گی مسکی شنده او پا اوخ گلم دیستر گی لا دی هم خوگو لا سنو که ملیوی دادی دیر کلو نوشول لکه سیند چیغی پغی که در پسیم لکه بی مورا کبلای غد می پغرک تیگه کی گی زرمی ندر نسب بیگی
د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. وړاندې په کابل کې د ارګ دننه د یوې تاریخي ماڼۍ په اړه اورېدلی شئ، خو تر هغې مخکې په میدان وردګ ولایت کې تر اوسه شپږ اویا لرغوني سیمې اطلاعاتو کلتور ریاست ثبت کړې دي، خو دا سیمې د نړېدو له خطر سره مخامخ دي. جزئیات په دې راپور کې.
د میدان وردګ ولایت یو شمېر فرهنګیان او ځایي اوسېدونکي وایي په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې ځینې دغه سیمې د جګړو له امله زیانمنې سوي او ځینې هم د خلکو لخوا په خپل سرې توګه راسپړل سوي دي. فرهنګپال او خبریال حمیدالله ریحان ازادي راډیو ته وویل چې په مرکز میدان ښار نرخ جلری سیدآباد چک او بهسد ولسوالیو کې ډېرې داسې تاریخي سیمې سته چې د نړېدو له ګواښ سره مخامخ دي. دوی پر افغانستان خو په ځانګړې توګه پر میدان وردګو ولایت له واکمنو طالبانو څخه غواړي چې دغلته دي د تاریخي سیمو د بیا رغونې او ساتنې لپاره کار وکړي او د غصب مخنیوی دی وکړي.
ولسیدو کې چې کوم جګړه رامنځته شوې ده تاریخي آبادات ته پکې زیان هم اوښتی دی او دولت له لورې هم ورته توجه نه ده شوې او همداسې ډېر تاریخي ځایونه دي چې مثلا د هغه رغېدو ته ضرورت لري، د هغو دپاره هم د رغېدنو لپاره کوم اقدامات نه دي ترسره شوي.
د ښاغلي ریحان په خبره که په نرخ ولسوالۍ کې د الغطا په نوم د ځمکې لاندې ښارګوټي ساتنه ونه سي نو هغه به هم ویجاړ او د خلکو له لورې غصب سي. لرغونپوهانو تاریخي آثار د یو ملت فرهنګ او پېژندنه بللې او د لرغونو آثارو ساتنه او پالنه یې اړین کار یاد کړی دي. د دغه ولایت یو بل فرهنګ پال نجیب الله نوري وایي که چیرې دولت یاد تاریخي آثار ورغوي نو زیات شمیر سیلانیان به یاد ولایت ته مخه کړي او د دولت عواید به هم ورسره زیات سي. د یاد ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس صفي الله راهد هم مني چې په دغه ولایت کې تاریخي سیمې د نړېدو له خطر سره مخ دي، خو وایي چې د تاریخي سیمو د بیا رغونې لپاره یې هڅې پیل کړې دي.
په میدان وردګو ولایت کې شاوخوا شپږ اویا سیمې دي چې تاریخي سیمې دي. هغه موږ سره په اطلاعات فرهنګ ریاست او وزارت کې ثبت دي، راجستر دي. دغه سربیره دغه د ارغتا غونډۍ هم ده چې هغه یو ښارګوټی ده، د ځمکې لاندې تقریبا اووه اته پوړۍ لاندې یو ښارګوټی ده چې څو کیلومتره ده او دا بخیر خدمات لري. پخوا دلته یو پاچاهي تیره شوې ده خلکو په وینا. موږ له وزارت سره هم خبره په دغه برخه کې شریکه کړې ده، هغوی موږ ته ډاډ راکړی ده د دې لپاره موږ باید هلته ترتیبات وکړو. دغه باید ورغول شي، حد اقل اندرون خو پکې رغونه نه کېږي، خو بیرون چې داسې یو څه جوړ شي خلک به راځي سیل ته، د سیلانانو لپاره دا یو بهترین ځای ده.
په میدان وردګو ولایت کې شپږ اویا تاریخي سیمې د اطلاعات او کلتور ریاست سره ثبت دي چې د فرهنګ پالانو په وینا ډېرې د نړېدو له خطر سره مخ دي.
د میدان وردګ ولایت د لرغونو ځایونو په اړه مو راپور اورېده چې ساتنه او پالنه غواړي. بیا هم د تاریخ په ارتباط
پارک د سمت شب جمعه پونم مانی چوست لسم نمبر مانی پونم پیشندل کیشی د نویمو میلادی کلونو د خپل منځي جګړو په ترڅ کې سخت زیان منه شو. د ولسمشر اشرف غنی په وخت ورغول شو. د دې مانی پاړه د ارګ د نن او پرون او د ارګ د تاریخ د کتابونو لیکوال علمګل سحر څخور.
دا سبقداران وای چې سلکرانه مانی ده ان سرکله په خوی جوړه سوی ده او شپیته متره اوږدوالی لري لس متره سور او څوارلس خونې لري زمیني لري او پنیر کې سالون د دې نوم ځکه سمت شبې جمعې په نامه ده چې د جمعې په شپه به دلته د شاهي کورنۍ د افغانستان سلطنتي کورنیو خپلوان او ته مشته کې د خودي کورنۍ غړي خو ډیر وو. سلطنتي کورنۍ لوی وه او د کابل په مختلفو برخو کې ژوند کاوه. بیا د جمعې په شپه به دوی یو ځای کېدل. په اصطلاح یو کورنۍ محفل یا مېلمستیا به وه او ځای به دا و نو ټول به له خپلو اولادونو سره د خپلو فامیلونو سره راتله او دلته به مجلس کوو. فاینل کې به لکه یو غیر رسمی غونډه به هم وه. یعنی دوی به د حکومت بعضې مسایلو باندې هم بحث کوو. نو ځکه یې دغه ځای ته سمت شبې جمعه نوم ورکړ. دا د حرم سرای له جنوبي دیوال سره جوړه سوې ده او د بلې خواته یې بیا کوټې باغچه ده. یعنی تقریبا داسې ده لکه چې دغو دواړو ماڼیو هغې مربوط وي خو مستقله ده. کله چې علي حضرت محمد نادر خان ارګ ته راغی هغه د ارګ د څه شړنګ شوي وو په اړو دوړ کې ټول یې جوړ کړل او دغه سمت شبې جمعه دا یې هم سکوټیا ته پکې اضافه کړي او له سره یې جوړ کړ. البته چې بیا په نور حوادثو کې هم دا سره یې ولیدله د هغه په وخت کې د ترجمي جنګونو په وخت کې دلته ډېره خرابي شوې وه. ځکه چې ما ته دغه د حرم سرای خانسامان وویل راته چې دا دلته د خانسامان خواجه زین العابدین نومېږي. نو ویل چې په اویم کال کې یو اویم کال کې لومړی د حزب اسلامي مجاهدین راننوتل او کتبخچه او دا سمت شبې جمعې نیولې وو. بیا د دوستم کسانو او د احمد شاه مسعود کسانو سره جنګ وکړو. بالاخره هغه له ارګ او له دغه کوټې باغچې او د سمت شبې جمعې نه وایستل. نو دلته ډېر جنګ وسو. دا ډېره خرابه شوه. یعنی دومره خرابه چې هېڅ استفاده نه شوه ځینې کېدلې. کوټې تر ډېره ما هم لیدلې وې چې بیخي زړې او هر چا خبره سړی پکې لرېدو. یعنې داسې دومره خرابې وې. دلته درته پنځه نیم یم کال پورې دلته دولت مهم اسناد ساتل کړل. یعنی آرشیف وو. البته د آرشیف ودانۍ یوه بله ده. بیا په دغه وروستیو کلونو کې د حامد کرزي په وخت کې یوه ډېره ښه ودانۍ ورته جوړه شوه. د آرشیف دپاره چې ډېر په لویو مهمو ستنډردونو باندې عیاره وه او دلته ډېر مهم اسناد وو. نو له دې نه ډېر وخته د هغه استفاده م سره د دې نه هم د زندان غوندې یا د خپلو مخالفینو د شکنجې. سلطان علي کشمان چې د روسانو په وخت کې بیا د افغانستان صدراعظم وو دی خپل کتاب کې خاطرې وایي چې دلته زه په یو چبرکټ باندې څملولی وم او برقي هغې راکوله شکنجه یې راکوله او ډېر یې وزوروله. ما کیسه کوي کارمل مصر راغلی دی هغه دا کیسه کوي. بیا کارمل ورته وایي چې همدلته یې بیا همدغه تخت کې چې ته پروت وې او زورولی یې دلته یې خپله د پخواني ولسمشر ترکه یې هم دلته دوی وژلی ده. خو هغه خبره د کارمل غلطه ده. دغه ځای نه وه هغه کوټباخچه وه. خو پر سر دو په دا کتاب کې دا شی لیکلی ده. یعنی دا هم د ار له زیاترو معنیو نه داسې یوه استفاده هم سوې ده. د زندان استفاده هم دینه سوې ده.
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري. د ازادي راډیو مجلې د دې پروګرام په وروستیو کې غزنی ته مخه کوو. د غزنی په ښار کې یو شمېر ځوانانو د نقاشۍ، خطاطۍ او انځورګرۍ یو مرکز پرانیستی دی. دا ځوانان په دې باور دي چې د نقاشۍ، خطاطۍ، رسامي او په ټوله کې د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی، نو ځکه یې دغه کار ته مخه کړې ده. دغه ځوانان وایي غواړي له دې لارې خپل هیواد، ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي. نور حال په دې راپور کې.
همتا د نقاشۍ او انځورګرۍ مرکز، دغه مرکز د غزنی ښار اړوند په نواباد سیمه کې یو شمېر ځوانانو پرانیستی چې مخه یې په دغه ولایت کې نقاشۍ او انځورګرۍ ته پراختیا ورکول دي. دغه ځوانان وایي غواړي له دغې لارې خپل هیواد، ولس او فرهنګ ته خدمت وکړي. د دغه مرکز مشر او تکړه انځورګر علي همتا په دې اړه د مرکز د پرانیستې پر وخت رسنیو ته وویل له دغه کار څخه یې مخه په غزنی ولایت کې د نقاشۍ هنر ژوندی پاتې کېدل او پراختیا ورکول دي. نوموړی په دې باور دی چې د نقاشۍ، خطاطۍ، رسامي او په ټولیز ډول د هنر وضعیت په افغانستان کې د قناعت وړ نه دی، نو ځکه یې دغه کار ته مخه کړې ده.
سلویخ کلونو جګړو دلته له خلکو څخه د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر له پامه غورځولی دی. د خلکو مینه ورسره کمه شوې ده. اوس موږ دلته د دغه هنر مرکز خلاص کړی. تر اوسه پورې مو د شاګردانو شمیر له 300 څخه تر 300 پورې رسیږي.
علي همتا زیاتوي کچیرې دولت د انځورګرانو، تابلوګانو ته بازار ومومي، نړیوالو بازارونو ته یې ولېږدوي او ملاتړ یې وکړي، نو د افغانستان د انځورګرانو دغه هنر به په نړۍ کې ځانګړی ځای پیدا کړي. یاد مرکز تر اوسه له 300 تر 300 پورې زده کوونکي لري. دغه زده کوونکي وایي له دې برخې سره ځانګړې مینه لري، خو تر اوسه په غزنی کې د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر کوم ځانګړی مرکز نه درلود چې دوی د زده کړو په مخه ورغلي وای. سید فواد د دغه زده کوونکو له جملې څخه یو دی.
هغه کسان چې وړتیا لري او غواړي د هنر په برخه کې کار وکړي او خپل هنر ته پراختیا ورکړي، دا یو ډیر بهترین مرکز دی. خوښ یم چې داسې یو مرکز راته پرانیستل شوی چې د خپل خوښې هنر پکې زده کړم. زه اوس ډیر خوشحاله یم.
سید فواد زیاتوي غواړي چې له دغې لارې د هیواد د ولایت مقدس اماکن، تاریخي ابدات، مخور اشخاص او نور شیان انځوریز کړي. شاوخوا 30 کلن قومي مشر علي دریاب د دغه مرکز د پرانیستنې غونډې ته راغلی. نوموړی په اوسني بحراني حالت کې د دا ډول مرکزونو پرانیست مثبت ګڼي او وایي ځوانان به پکې بوخت وي. دی وایي دا ډول پروګرامونه ځوانان له بیکارۍ، تشویشونو، نشه یي توکو او نورو ناسمو لارو څخه راګرځوي. که دغه ډول مرکزونه ډیر سي او مرسته یې وسي، دا به ښه وي.
ډیر یو ښه کار دی. ځوانانو ته یوه ځانګړې بوختیا ده او تر څنګ یو څه شی لاسته ورځي. ځوانان به په اوسنۍ بیکارۍ کې نه رنځېږي، دلته به بوخت وي.
دغه نقاشان وایي نقاشۍ اوس په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې چندان بازار نه لري، نو په دې برخه کې د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې په دې برخه کې له نقاشانو سره مرسته وکړي. خو د غزنی ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست سرپرست مولوي حبیب الله مجاهد د دغه مرکز له پرانیستلو هرکلی کوي او وایي د هنر په برخه کې چې هر څوک کار کوي موږ یې ملاتړی یو.
رښتیا هم غزنی کې یو شمېر ځوانانو یو مرکز پرانیستی چې دې کې به انځورګرۍ او نقاشۍ کوي. دا یو ښه کار ده، موږ ورته ښه وویل. له نورو ځوانانو هم دا غوښتنه ده چې دوی داسې کارونه وکړي چې هغه د غزنی تاریخ ته خدمت وي. د دې ځوانانو موږ ملاتړ کوو او انشاءالله موږ به د دې په خدمت کې یو. موږ داسې کارو ته نور ځوانان هم تشویقوو.
دغه انځورګران او نقاشان وایي په غزنی کې زیات شمېر هنرمندان او انځورګران د هنر پاللو په برخه کې خپلې هڅې کوي. دوی وایي پخوا د نقاشۍ او انځورګرۍ هنر په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې ډېر مروج و، خو اوس نسي کولای د نقاشۍ له لارې خپل ورځني لګښتونه پوره کړي، نو ځکه د دې هنر پرېښودلو ته اړ سوي دي. خو د حکومت او مرستندویه موسسو مرسته به د دوی د هنر او نقاشۍ کار بیرته غښتلی او روان کړي.
له همدې راپور سره د دې اونۍ د ازادي راډیو ادبي مجلې پروګرام راغونډوو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه غواړم. تر بیا په مخه مو شه.
You will be good. But someday